سلامونه ستړي مشه وخت د ماخستان نه بجې دی ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ويم پایل په خبرونو باندې کوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی چې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی نن په ارګ کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره ولیدل. په دې کتنه کې ملا حسن اخوند د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه وکړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر له ملا حسن سره په کتنه کې په دې خوښي ښکاره کړه چې په افغانستان کې له څلورو لسیزو وروسته امنیت ټینګ شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي، خو تر دې څو ساعته وړاندې د ایران نیمه دولتي اژانس مهر راپور ورکړی و چې عراقچی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوو هیوادونو پر اړیکو او نورو مسلو خبرې کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي ګلبدین نایب د متحده عرب اماراتو شلو وریز نړیوال کرکټ لیګ کې د غوره لوبغاړي جایزه د علي رضا آساهي کورنۍ ته ډالۍ کړه. ګلبدین نایب ته د غوره لوبغاړي په خاطر یو نیم زر ډالر جایزه ورکړل شوې وه. ګلبدین نایب چې په نننۍ لوبه کې اتیا منډې وکړې او ټیمی بریا ته ورسو وویل:
We lost one of the legend in Afghanistan, so it's bodybuilding legend, so Raza Ali, so I can dedicate it my man of the match to his family, so I think it's nothing in front of him, so but it's a big loss the mala tarafa Ali Raza Koroni la para da kum man of the match u da zeyula or kum khpala gaban
ګلبدین ویل چې افغانستان د باډي بلډینګ په برخه کې یو لیجنډ یا مخکخ لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. علي رضا آساهي د افغانستان او نړۍ په کچه د مخکخانو یا زیات عمر لرونکو لوبغاړو په برخه کې د بدن د ښکلا نړیوال اتل و چې تېره اونۍ د زړه د سکتې په خاطر سا ورکړه او په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. آساهي له بېوزلۍ کړی ده. د هغه له کورنۍ سره راشد خان او ځینو نورو ورزشکارانو هم د مرستې اعلان کړی دی. د ډالر په وړاندې د افغانیو د ارزښت پر لپسې لوېدو له کبله د اندېښنو په منځ کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک مسؤولانو نن له صرافانو سره غونډه وکړه. د راپورونو له مخې د افغانستان بانک مسؤولانو د صرافانو د ټولنې له استازیو غوښتي چې د اسعارو د احتکار او قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره همکاري وکړي. په دې کتنه کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک رئیس نور احمد اغا په عین حال کې خبرداری ورکړ چې که چا اسعار قاچاق یا احتکار کړل قانوني چلند به ورسره وشي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په عین حال کې 25 میلیون ډالر نور لیلاموي، څو د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو مخه ونیسي. وروسته له دې چې د امریکا نوي حکومت اعلان وکړ چې درستې نړۍ ته د میلیاردونو ډالرو مرستې تر هغو ځنډوي چې پر دغو مرستو بیا کتنه کېږي، په افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ شو. امریکا د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. ویل کېږي امریکا هر اونۍ افغانستان ته له 30 تر 40 میلیون ډالرو مرسته کوي. د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ په ژاک کلي کې د پراخو اور د لګېدو له کبله تر اوسه اته کورونه سوځېدلي. د سیمې یو اوسیدونکي محمد اسماعیل نورستاني ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل چې دا اور پرون سهار لګېدلی و او تر نن پورې اته کورونه یو مخ سوځولي. د بلې خوا د دغه کلي یو قومي مشر حاجي عبدالستار وویل د شاوخوا کلیو ځوانانو د اور وژلو لپاره د پیښې ځای ته رسېدلی او اور یې مړ کړی. د اور د لګېدو علت په اړه څه نه دي ویل شوي. او د بلاروس خلکو نن په هغه انتخاباتو کې ګډون وکړ چې تمه کیږي په نتیجه کې د ولادیمیر پوتین نږدې متحد الکساندر لوکاشینکا په اووم ځل ولسمشر پاتې شي. لوکاشینکو چې اویا کلن دی او په اروپا کې د وروستي دیکتاتور په نوم شهرت لري، په 1994 میلادي کال کې د بلاروس د خپلواکۍ د ترلاسه کولو له مهاله د دې هیواد ولسمشر دی. تمه کیږي چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې د هغه بریالیتوب اعلان شي. د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانفسکایا چې جلا وطنه ده، د فرانسې خبری آژانس ته په مرکه کې د خپل هیواد رواني ټاکنې یو طنز بللی. د اغلی تخانفسکایا میړه له کلو راهیسې په بلاروس کې بندي دی او یو کال کې چان له زندانه بهر سره د تماس نیولو اجازه هم نه لري. د بشري حقونو د سار بنسټ یاسنا د اټکل له مخې د تیرو څلورو کلونو په اوږدو کې په دې هیواد کې د سیاسي دلایلو له کبله تر 500 زرو زیات کسان نیول شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د سر راپور مدادی چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو طالبانو ته خبرداری ورکړی که نور امریکایان هم له دوی سره یرغمل وي نو په مشرانو باندې سخت لوی جایزې لګول کیږي.
دا ډیر بد عواقب لري. د طالبانو دا لجاجت او د طالبانو د تندرو زحمت دا موقف سلسله د افغانستان د ملي منافعو په مقابل کې پر ضد کې دی.
د پولیو واکسین سبا پیلېږي.
زمونږ په کلی کې یو کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پولیو ناروغۍ باندې اخته شولو او په یو پښې باندې فلج شولو چې تر اوسه پورې هم همدا ستونزې ګالي.
د ډالرو په لوړېدو سره په بازارونو کې نرخونه جګ شوي دي.
که څه هم د ډالرو بیه اصلا د نړیوالو اقتصادي شرایطو په تړل ده، حکومت باید هر اقل داخلي بازار ته توجه وکړي او د نرخونو کنټرول لپاره تر یو حد لازم اقدامات ترسره کړي. د ضروري توکو لپاره قیمتونه تنظیم کړي او د سوداګرو اصل کې مهم دار چې د سوداګرو نظارت زیات کړي.
د نجونو پر مخ د تعلیم د دروازو په بندېدو سره ګڼو نجونو اوس خیاطۍ ته مخه کړي.
موږ راسته ای لیبلاری را باندې تور تیار سپوله ولی اوس موږ ځانونه په خیاطیانو باندې مصروف کړی دي چې دی اوس موږ ټول حالات می خلاص شو اوس د خیاطی سره خوشبون مخته وړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د بارونی چار وزیر مارکو روبیو وایي ک طالبان له هغه څه وړاندې ویل شوی نور امریکایي يرغمل ولري. امریکا خایي د طالبانو د جګپړو مشرانو په سر ډیره لوی جایزه وټاکی. دغه خبره داسې جایزه چې د بن لادن پر سر له ټاکل شوی هغه هم زیاتوي. د طالبانو حکومت په دې اړه خبرګون نه دی خولې. اخوا د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي د طالبانو له بنده د حبیبي د خلاصون موجود په خپل لومړیتوبو کې ونیسي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو لبنده د دوو امریکایي وګړو تر تبادله وروسته وست امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ک طالبان له هغه څه چوڑاندې ویل شوی نور امریکایي يرغمل ولري. امریکا خایي د طالبانو د جیکپړو مشرانو په سر ډیره لوی جایزه وټاکی. مارک روبي پرون ناوخته په ټویټر ولیکل وس می واوریدل چې طالبانو تر راپور شوی او شمیر څخه زیات امریکایي يرغمل نیولې دي. کدا خبر رښتیا وي مونږ باید د طالبانو لوړپړو مشرانو لپاره سملاسي وړي رستره جایزه وټاکو. خایي له هغه حمله یا چې د اسامه بن لادن لپاره موټه کړي به. امریکا کې د سپتمبر 19 میله ترهګریزو بریدونو وروسته متحده ایالاتونو د القاعده د مشر اسامه بن لادن د نیولو یا وشل کېدو لپاره د 25 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې و. کڅام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي چې څومره امریکایان د محل طالبانو سره يرغمل دي. خو هم د څو ورځې مخکې د جنوري په 20مه د طالبانو حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ دی و افغان او دو امریکایي اتباعو د تبادله او خوشی کولو په اړه راپورونه ورکړل شول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع تایید کړه. له خوشی شوی امریکایانو یو رایان ګاربټ وو چې د کورنۍ په وینا یې له 2022م کار له حصے د طالبانو په بند کې وو او د بل هغه نومي ویلیام مکینټي خودل شوی دی. افغان راخلاص شوی بندي چې خان محمد نومیږي د نشئی توکو په قاچاق او د ترهګری زکړونو په تړاو په امریکا کې په عمری بند محکوم شوی وو. د امریکایي رسنیو د راپورونو لمخې دوه نور امریکایي اتباع جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي. خو طالبان د افغاني ولسم امریکایي محمود شاه حبیبي د نیولو خبره ردوي. د طالبانو وایي زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په تړاو هم د ازادي رډیو پښتنې ځواب نکړي. په ورته وخت کې د افغاني ولسم امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د طالبانو لبنده د حبیبي د خلاصون موضوع دی په خپل لومړی توبونو کې ونیسي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي نن ازادي رډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي له پرلپسې غوښتنو سره سره د امریکا په خوانی حکومت د حبیبي د خلاصون موضوع جدي ونیوله. خو هیله لرو چې د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره له ځنډ پرته د حبیبي د خلاصون په برخه کې اقدامات وکړي. د چارو پوهان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو پول د ډلې تاریخ فرهادي په افغانستان کې د بهرنیانو يرغمل ساتل د افغانستان په ګټه نه بولي. وایي د طالبانو حکومت باید لزند پرته د امریکا له نوي حکومت سره دا ډول مسایل حل کړي.
حتما ګراون خو فعلا هستند در افغانستان
اوس په هرومرو په افغانستان کې امریکایي يرغمل شوی کسان موجود وي. کنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا ډول څرګندونه نه کولې. افغانستان باید د امریکا له نوي حکومت سره چې په امریکا کې هم د لوی بدلونونو پلان لري د قطر او امارات ولاري اړیکی ولري او لزند پرتا دا ډول مسائل حل او فصل کړي. ځکه چې په افغانستان کې د بهرنیانو يرغمل ساتل د افغانستان په ګټنه دي او باید ژر خلاص شي.
د سیاسي چارو په حکمت الله حکمت بیا وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونی تر ډیره پر طالبانو د متحده ایالاتونو د فشار یو هڅه ده. نو موري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د امریکا د لوري څخه د افغانستان په وړاندې باندې د تهدید خبري په حقیقت کې د فشار هغه سلسله ده چې افغانان کېدای ستو ډیره پورې مثبت واردوي، ځکه چې کوم تغیرات چې موږ انتظار درلودلی چې په دغه درو کالو کې باید وسي، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، خصوصا د بشر د حقوقو، د ښځو د حقوقو په اړه باندې متاسفانه چې هغه پرمختګونه نه دي سوي. بناً د دغه یو ذهنیت په کتلو سره د امریکا نوې اداره غواړي چې په طالبانو باندې فشار راوړي چې ځینې غوښتنو ته غاړه کېږدي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پر طالب مشرانو د لویو جایزو د ټاکلو خبره کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې 50 طالب چارواکو نومونه لوړاندې موجود دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په تور لیست کې شامل دی. او دغه هیواد د پلټونو فدرالي ادارې یا اف بی آی داسې معلومات چې د سراج الدین حقانی د نیولو لامل شي د 10 میلیون ډالرو انعام ټاکلی دی. خو هم د درې ورځې مخکې سراج الدین حقانی او د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق د دویم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ او هلته دغه هیواد له مشر شیخ محمد بن زاید النهیان سره لیدلی وو.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ټاکل شوی چې د افغانستان په 14 ولایتو کې سبا دوشنبه د ګزړن ضد واکسینو کمپاین پیل شي. له پولیو خلاص افغانستان په نوم یو بنسټ په خپل ایکس باندې پرتل دی چې وایي په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسینېږي. د دې کمپاین د پیل خبر ورکړه په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ وایي د واکسین نه کولو په دې برخه کې د بي تفاوتۍ لامل ماشومان د ګزړن په ناروغۍ اخته شوی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بغلان ولایت اوسیدونکو شاهباز وایي د یوې لور پاړې د ګزړن واکسین د تطبیق په برخه کې بے تفاوتي د دې لامل شوی چې هغه په ګزړن اخته شي. د هغه په خبره لس کلنه لور یې له څو کلونو رئیس په دواړو پخو فلج شوی او نشي ګرځېدای.
زما لور د پخې کار نه کوي، په خپل اختیار کې نه دي. ما خپل واکسین کړی، نورو ماشومانو ته مې هم کړی، خو د دې لور په برخه کې مې بے تفاوتي کړې ده. څو ځل چې واکسین ناتوران راغلل ما اجازه ورنکړه چې لور ته می واکسین وکړي.
شاباز وای نور دریو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي او هغوی روغ او جوړ دي. د خوست ولایت یو اوسیدونکو هریوا وای چې په گاون کې یوې کورنۍ خپل ماشوم نو واکسین کړي چې اوس په ګزړن ناروغي اخته ده.
زمونږ په کلی کې یو کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پولیس ضد واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پولیس ناروغي باندې اخته شول او په یو پخې باندې پل شول چې تر اوسه پورې هم همداستونځي غالي.
دا په داسې حال کې ده چې له پولیو پاک افغانستان په نوم یو بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګزړن ضد واکسینو د کمپاین د پایل خبر ورکړي. دغه بنسټ په خپل ایکس باندې لیکلي چې سر له سبا یعنی دوشنبه با په کندهار، هلمند، اوروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې دا کمپاین پایل شي. خدا چې په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین شي په دې اړه هیڅ سندي ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. متخصص ډاکټران وایي ګزړن یو خطرناک ناروغي ده چې د ماشومانو د فلج کېدو لامل کیږي. دوی وایي له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینی لار ماشومانو ته د واکسین کول دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید شاه ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې د اوبو او ککړې غذا له لارې له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او ډیری وخت پرې ماشومان اخته کیږي. دا ناروغي د مایوبیت لامل کیږي چې د دې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. دا دایمي مایوبیت دی. کچیرې تنفسي عضلې پرې ککړې شي آن د مرګ لامل کیږي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې خلک باید د واکسینو په برخه کې ناغېړي ونه کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبت پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2024 میلادي کال کې د پولیو 25 مثبت پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبت پیښې شته.
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسو سکالرشپو د څنګ مشر جان زیب خان وزیر وایي د جنوري په 15مه او 16مه له غزرګونو افغان زده کوونکو آزموینې واخیستل شوې چې د دغه هیواد شاوخوا 4500 بورسیو ته غوښتنلیکونه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې دننه له زده کوونکو څخه په آنلاین توګه او پاکستان کې له میشتو افغان زده کوونکو په پېښور او کوټه کې په حضوري ډول آزموینې واخیستل شوې. د وزیر په وینا بریالي شوي زده کوونکي به د روان کال په مارچ کې خپل درسونه پیلوي. له جهان زیب خان سره د آزادی اروپا د مشال څنګه خبريال طاهر خان مرکه کړي چې اوس خبريږي
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدی یا سلنه په هغه څومره ده؟ 1/3 چې کوم سکالرشپ دی مطلب د اصل سکالرشپ په دې کې درې دیرش او سکالرشپ د جینکو د لپاره سپیشل
هغه به وي یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد جینکو د لپاره موږ د
سپیشل یو یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو سره به نه وي او د افغانستان طرف څخه چې جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته د طالبانو یو پالیسي چې هغه نه پریدي نو دا به یو حساس موضوع خو وي نو تاسو په دې سلسله کې خو ظاهر خبره حکومت سره به یو انډرسټینډ مفاهمت شته نشته دا به څه کیږي یو کابل
موږ چې د څومره جینکې راځي په اسکالرشپ باندې هغه ته مونږ خپل ایمبسی سره خبره کړې ده چې هر یو جنې سره راضي پاکستان ته هغه سره چې کوم محرم وي هغه ویزا مونږ ورته لګاو.
ٹھیک ده
چې هغه ماشوم ته چې پاکستان ته راضي هغه له دا تکلیف نه وي خو هغه زه پورې
دا خبره شوې ده
دا شوې ده په الریډي دا کار مونږ کوو چې د کوم زړم سټوډنټان دلته سبق وایي هغه هم په حرم چې پاکستان ته راځي مونږ هم ځکه چې زموږ ماشومې دي په خپل
دا پروسه به کله پوره مکمل شي ټوټل دا هر څه ټیسټونه بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاشت کې فروری میاشت کې به زموږ امید دا لرو چې
دا سرته ورسېږي
روزي نه یو دوه ورځې مخکې
او تعلیم دا خلک بکله بیا راځي تعلیم نه پاره دلته باغ
دا کې به دوه قسمه کسان دي یو دی ورکه د انډر گریډ سټوډنټان انډر گریډ مین چې دوله سم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر هغه د پاره خوبه زموږ دادې چې افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې ده اگر سٹوڈنٹان دے تیار ولو دے پارا چھا اگر کلمبک یونیورسٹیانو تزی مونگ دے پارا دلتا زیرو سمیسٹر ورتو آئیو اگر با انشاءاللہ مونگ پا مارچ کے شروع کھو
صحیح شو
مارچ کے چاگر شروع شی اگر تا پارا با درے سلور پینزم یاشتے با مونگ اگر تا انگریزی وائیو
پاکستان
جب با وزدہ کوی چھا کم ستمبر سمیسٹر رازی ندے کال چھا کم ستمبر کچھ کم زمونگ مین سمیسٹر رازی د انډر گریډ ولا سټوډنټان با هغه کې مو
تاسو به کوم کوم شوبو کې سانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي
دا سکالرشپ په هر سانګه کې اویلیبل دي
بل مداوی چې موږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته ورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې داغي پیسې پاتې وي اکثر ورته ورنه کړي دا مشکل ته خبرې
دا تریک دوه کال مخته پوره ځکه چې دا پاکستان ګورنمنت فاندینګ برکو کال کې به یو کال راکو بیا به اخره کې راغی دا دوه کال مخکې نه چې زمونږ دا چیرمن صاحب دایي شو دا اوټو او چا تکړه دا ګورنمنت سره اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم
دا دوه کال بغیر دغه پاتې نشي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
په افغانستان کې د افغاني په وړاندې د ډالرو بیا نور هم لوړ شوې کڅ هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې ډاډ ورکړی دی چې دوی د افغاني او د ثبات د ساتلو لپاره اړین اقدامات کوي خو نن د کابل په شهزاده سرای کې چې د پیسو د تبادلې اصلي مرکز دی یو ډالر په 3 افغاني بدلیده دا به پرون مازیګر 9 افغاني و دا ورسره لغه چې ترامپ یو اونې مخکې شوخه لوړ وکړه هغه وخت د افغاني ارزښت دریاو یاو او په یو اونیکی شاوخوا لس افغانی لوړ شوې ده. خلک هم اندیښمن دي وایي چې په بازارو کې د خوراکي توکو به ډېر لوړ شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړې تر مراسم او د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ د مرستو د بندولو لنډمهال اعلان وروسته په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیا نوره هم لوړه شوې. پرون شنبه ناوخته د کابل په شاهزاده سرای کې یو ډالر په 9 افغانۍ بدلې د خونن یک شنبه له غرمې وروسته دا بیا 2 او آن 3 ډالرو ته رسیدلې. یو اونۍ مخکې بیا د یو ډالر بیا 3 افغانۍ وه. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک پرون په یو بیان کې ویلي چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت د ساتنې لپاره اړین اقدامات کوي، خو یو شمېر افغانان وایي د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې لال وړېدو د لومړنیو خوراکي موادو په بیو هم اغیز کړی. د ننګرهار یو اوسیدونکي اجمل زاخیل ازادي راډیو ته وویل
لکه نه چې ټرمپ افغانستان باندې د مرستو بندېدو اعلان کړی، سمدواره دلته په افغانستان کې افغانۍ ډېر بې ارزښته شوي دي او په بازارونو کې په نرخونو کې او په د افغانۍ په بې ارزښته کېدو کې ډېر فرق راغلی دی. په بازار کې د خوراکي توکو همداسې نور فکر و توکو ډېر قیمت شوي دي.
د کابل د لومړنیو خوراکي موادو پلورونکي هم دا خبره تاییدوي. د دوی په وینا وړ مورز د یوې بورې قزاقي وړو بیا 1480 افغانۍ وه، خو نن یک شنبه دا 1500 افغانۍ ته رسېدلې. د غراز یو من بوره پرون په 320 افغانۍ پلورل کېده، خو نن یې بیا 380 افغانۍ ده. دوی وایي د غوړیو او ریژو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی. پرون شنبه د یو 14 لیتره غوړیو بیا 1180 افغانۍ وه، او نن یې هم دا بیا 1950 افغانۍ ته لوړه شوې ده. او یو درې نیمنۍ بورې اوله سیل وریجې وړمه او پرون ورځ 2150 افغانۍ وي، خو نن په 1450 افغانۍ پلورل کېږي. د کابل یو اوسیدونکي غوث الدین د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د بیو د کنټرول لپاره اقدامات وکړي.
که څه هم د ډالرو بیا اصلا د نړیوالو اقتصادي شرایطو پورې تړل ده، حکومت باید حداقل داخلي بازار ته توجه وکړي او د نرخونو کنټرول لپاره تر یو حد لازم اقدامات ترسره کړي. د ضروري توکو لپاره قیمتونه تنظیم کړي او د سوداګرو اصل کې مهم دار چې د سوداګرو نظارت زیات کړي. که نرخونه همداسې په خپل سر لوړ شي نو عام ولس ته زیان مستقیم دی او دا اصل کې د فقر او بېوزلۍ لامل ګرځي.
د افغانستان په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو د کنټرول په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ مرستیال ویان حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا دوشنبه 20 میلیونه ډالر لیلاموي. دغه بانک د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ هم د افغانیو د ثبات د ساتلو په هدف 20 میلیونه ډالر لیلام کړي وو، خو د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان وایي د پولي ثبات لپاره د ډالرو لیلامول لنډمهالې چاره دا او د اوږد محل لپاره ګټه نه لري. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي پخوانی استاد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
د دایمي ثبات لپاره داسې تدابیر ولرو چې د هغه یو منظم سنجول شوي اقتصادي پلان له مخې دا ثبات رامنځته کړو. دغه موقتا ډالر لیلام ته وړاندې کول او دا موقتا صرافیانو باندې فشار راوړل او د دوی تړل او د خلکو ممانعت کول چې دوی ډالر وانخلي، دا ټول کاذب فعالیتونه دي. دا موقتي تاثیرات لري.
په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه وروسته له هغې لوړه شوه چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو اجرایي فرمان په ترڅ کې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې بندې کړې او بیا دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ټولو استازولیو ته سپارښتنه وکړه چې په دې اړه تر نوې پرېکړې د هیڅ سند او موافقه نه لاسلیک کوي. د اقتصادي چارو شنون کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو په لال وړېدو کې د ډونالډ ټرمپ له لوري افغانستان ته د نقدي ډالري کڅوړو پر لیږد نیوکه او د غراز د امریکا د کانګرس له لوري د یوې داسې تګلارې غوښتنه چې له مخې یې د طالبانو د مالي ملاتړ مخه نیسي هم بې اغېزې نه بولي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې CIA ویندوی پرون ویل ډیر احتمال شته چې د کورونا وبا په طبیعي ډول نه بلکې له یو لابراتوار څخه خپره شوې وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې CIA تر څو کلو پورې ویل شوی ویل چې لا دې نتیجې ته نه ده رسیدلې چې آیا دا ویروس په طبیعي ډول خپور شوی او که په کوم لابراتوار کې د انسان په لاس جوړ شوی. خو د CIA څېړنې لا هم په قطعي ډول نه دي تایید شوي او چې دا ویروس دې په لابراتوار کې په قصدي ډول جوړ شوی وي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې CIA ارزونه شي چې کورونا ویروس احتمالا له یو لابراتوار څخه خپور شوی دی. د CIA دا تازه راپور د جو بایدن په اداره کې د ویلیام برنس تر څارنې لاندې جوړ شوی و. خو د شنبې په ورځ د دې ادارې د نوي مشر جان ریډکلیف په امر له محرمیت څخه راووت. د دې تازه ارزونې له مخې چې په نویو معلوماتو او شواهدو ولاړه نه ده، کورونا ویروس چې د 2019 کال په نومبر کې یوې مرګونې وبا ته لاره هواره کړه، ډېر احتمال شته چې د چین له یوه لابراتوار څخه سرچینه اخیستې وي. سره له دې سی آی ای د دې پایلې د یقین کچه کمه بللې ده. د 2023 په مارچ میاشت کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی مشر کریستوفر ری ویلی و چې د دې ادارې تحقیقات ښیي چې د کرونا ویروس د خپرېدو سرچینه احتمالا د چین د ووهان ښار د ویروس پیژندنې لابراتوار دی. په همدې وخت کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې د امریکا د انرژي وزارت د ټیټې کچې په اعتماد دې پایلې ته رسېدلې چې د کورونا وبا سرچینه چین و او له هغوی څخه په غیر عمدي ډول دا ویروس خپور شوی دی. څو میاشتې وروسته بریتانیایي رسنیو د داسې څېړنې راپور ورکړ چې د ووهان د ویروس پیژندنې انسټیټیوټ درې پوهانې د کورونا د وژونکي ویروس د خپرېدو لومړني ناروغان یاد کړي دي. کورونا ویروس چې د 2019 په نومبر کې په چین کې څرګند شو، داسې اوبایې رامنځته کړه چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د تیر کال د ژمي تر پیل پورې تر 2.2 میلیونه زیات کسان پرې اخته شوي وو او تر 2 میلیونه زیات انسانان یې مړه کړي دي. سره له دې کارپوهان وایي چې تر هغه وخته چې چین د دې وبا د پیل په اړه خپلې موندنې او شواهد له نړیوالې ټولنې سره شریک نه کړي، د کووید 19 د منشا په اړه په یقیني ډول څه نشي ویل کېدی. چین تر دې دمه له دې کار څخه ډډه کړې او د کرونا د منشا موندلې سیاسي بللې دي. ډونالډ ټرمپ چې کرونا ویروس د هغه د ولسمشۍ په لومړۍ دوره کې خپور شو، د اوږدې مودې لپاره دا ویروس چینایي ویروس باله. په 2024 میلادي کال کې د دې مرګونې وبا د پیل په 15 کال د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا له چین څخه وغوښتل چې په دې برخه کې خپل معلومات او شواهد له نړیوالو ساینسپوهانو سره شریک کړي او دا یې اخلاقي او علمي دنده وګڼله. د چین حکومت د دې سازمان غوښتنې ته په ځواب کې وویل چې ټول معلومات یې شریک کړي او هیڅ شی پټ نه دي ساتلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبانو له بیا واکمنیدو د نجونو او ښځو په زده کړو او کار له بندیز وروسته ډېرې ښځو اوس حیاتي ته مخه کړې ده. دوی وایي په همدې ځان بوخ ساتلی او خپلې کورنۍ ته یو مړې ډوډۍ هم ګټي. زموږ همکاري عابدې سپوږمۍ له یو شمېر دغو ښځو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
حیاتي د جامو او نورو ټوکرینو توکو د ګنډلو او جوړولو هنر دی. دا هنر پخوا هم افغان میرمنو درلود، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار له بندیزونو وروسته پراخ شوی دی.
اوس مهال می خیاطي شروع کړې ده او د خلکو لپاره جامې ګنډم او د دغې لارې خپل رزق پیدا کوم.
د پکتیا ولایت اوسیدونکې هری واوا چې په تیر جمهوري نظام کې د واکسیناتورې دنده درلوده، خود طالبانو لبیا واکمنی را ورسته وزګاره او ګندنې تکې ناسته. نو موري وای خیاطي اوس ورته یوازینی بوختیا ده او هم یو مړی ډوډۍ ورنګټي.
اوس مهال اقتصادي ستونزې هم ډېرې دي او داسې نه کېږي چې یوازې د کورنۍ یو غړی دی ټول وساتي او ټولې کورنۍ ته دی دا غوې اړتیاوې ورپوره کړي. نو بیا مجبوري کو چې موږ په خپل هم کار وکړو که څه بدن شوی هم یو مجبور یو چې د خپل مسلک څخه لري کار وکړو او د خپل کورنۍ لپاره یو څه پیدا کړو او د هغوی اړتیاوی ورپوره کړو. نو ځکه مې خیاطۍ ته مخه کړله او د دغې لارې د خپل کور نارینه وګړو سره مرسته کوم.
د دې په خبره یوه جوړه عادي پنجابي ښځینه جامې تر 1.5 سل افغانیو ګنډي، خو د ډولي فرمایشي او مجلسی جامو به بیا د ډیزاین پیچلتیا ته په پام فرق کوي. د نیمروز ولایت اوسیدونکې زینب بیا وایي چې د کومې ورځې چې کتاب یې له لاس اخیستل شوی د خیاطۍ ماشین ته ناسته ده.
طالبان راغله مکتوبونه تر سوماتي رهيله د لورته چې ډاکټر شیسه تر سم خپل ژوند سم کوم. طالبان چې راغله ټول کارونه خراب سول غشتل میچ ځان وژن وکم بیا برت چې افسردګي ونیول زموږ راشته ای لولاړي را باندې تور تیار سول ولې اوس مو ځانونه پر خیاتیان باندې مصرف کړی دي چې دی اوس می ټول حالت می خلاص وز د خیاتی سره خوشبون مخته وړم